وقت ورشه زه صفی الله ستنګ زه له تاسو اجازه غواړم پاتې پروګرام له فرشته غنی واره
مخکخه خزی
سلامونه زه فرشته غنی ما او د مخکخه خزو په خبرونه کې مو نن بیا هم یو فعاله میرمن میلمه ده دا میرمن مریم زرمتی ده چې هغه د روغتیایی روانشناسی په برخه کې ډیپلوم اخیسته او همدارز د جزا او جرم پیژندلو په برخه کې همدارز ماستری هم کړی ده قضا او سرنولي کې لیسانس لري هغه چې کله په افغانستان کې د انتقالي دولت وروسته راستنه شو د میډیکا مودیال په موسسه کې در وپوهنی په برخه کې دنده واخیسته دلته د هغه افغان میرمنو مرستې ته ور ودانګل چې د جګړو له امله له اروایي ستونزو او جنسي تیری سره مخ وي همداراز یې د جرمن کریتاس په موسسه کې هم په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه ترسره کړي دي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې یې دنده ترسره کړي او د شپږو تر اوو کلونو هلته پاتې شوي ده وروسته هم د آزاد رقابت یا سی بی آر لارې د کار ټولنیزو چارو وزارت کې د ټولنیز خوندي توب د مشرک په توګه هم کار کړی دی دور فعالیتونه هم کړی دی خو خبرې په دې ته پریږدو خرغلی خبرونه ته او ستړي ماشي
ډیره مننه فرشته جانې زم په خپل ور سره تاسو ته تخنیکی هم کارته او ریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم او هیله لرم د افغانستان په دې کړکیچن ته وضعیت کې د صحت او عافیت جامه پرتن ولري
ډیره مننه اغلی زلمتي راو شو دې ته چې څه فعالیتونه تر سره کړی لمړی به لدی پایل راته وکړي چې څو کاله کیږي تاسو د ښځو او ماشومان لپاره کار کوي او ان د نابینایانو معلولو کسانو لپاره مهم کار کړی دی وروسته وخت تر شو
په اغلب کومن دقیق موس په یاد نه ده څومره وخت کېږي ولې فکر کوم چې لشلو نه اضافه کېږي اضافه تر شلو کالو کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم او لومړی کاري تجربه مې هم د صف له موسسې سره د نبینایانو په برخه کې د کار شیوه دا وسی د بریل په خط باندې به ماشومانو ته کتابونه هم دغه کتابونه چې زموږ تاسو په ښوونځي کې لرو دا به یو ته په بریل باندې لیکل کېدل او ماشوم به د په یو طریقه مثال په ټایپ یا په بل شي باندې اواز اوریده او بیا به وروسته د بریل په خط په واسطه باندې به هغه تعقیبوو چې زه چیرته یم او دا خط په کوم ځای کې ده تقریبا ډیر وخت مې له هغوی سره کار وکړ وروسته له هغه نه بیا کله سې او نورو ماسو مختلفو ماسو دی کې مې کار وکړ بیا کله چې موږ دوباره هیواد ته راستانه شو نو هغه لومړنۍ تجربه د کار مې هم همدا وسې د میډیکا افغانستان لخوا هلته یو چا یوه ورځ راته زنګ وکړ چې ته یو ورې راسه ما ویل ښه څه ورغلم نو چې نوې موکډه راوړې وه کالي مې په رنګ ککړ ول نو لاسونه دا مې چې چټل پټل ول خو خیر ورغلم هغه مرته یې دغه ماسه هغه رئیس ریچارد نومېده نو هغه وکړه چې موږ غواړو چې تل موږ سره کار وکړي ما ویش بل اخو هغه تشریحات او دا مې ته نو وختل چې څه شی غواړي څه رقم کار د څه موضوعات دي او څه شی هغه خو پیغه وخت کې شول ما وړکې اولاد درلود او هغه وړه اولاد مې نه مې سوې کله چې هغه پرېدم ورته مې څه کار در سره کوم خو پارت ټایم کار در سره کوم تقریبا یو کال مې دوی سره پارت ټایم کار وکړ او وروسته له هغه نه بیا یو څو وخت لپاره مې فول ټایم کار سره وکړ او هغه د کار تجربه دا وسی دا نن کابل چې موږ تاسو ګورو دا کابل نو کابل وران ویجاړ و په مرمیو لګېدلی په راکټو لګېدلی خلک پریشانه خفه ښځې پریشانه خفه د خلکو په خولو په مخ باندې مسکا نه ښکارېده ټول فقر سره مخامخ ول، ټول بدبختی سره مخامخ ول. ولی یو خواله یو د نن په تناسب خلوص ډیر زیات او صداقت وکړي.
خبرې منل کېده
یقینا، بل لو د دې خبرې منل کېده، خبر اثر کاوه او تا سیو چا به در سره قول وکړو، په هغې قول دې کولی سي سي اعتماد وکړي او خپل گنجایش به دې کوت او له یو چا سره به دې قول کوو. یعنې داسې نه وو لکه دنن سې هر دقه واده او هر دقه واده ماته، داسې نه وو. بالاخره موږ دلته په کارتیسي کې یو کلینیک درلودو، دا مو اولینه تجربه دی. ساحوي کلینیک اوس موږ په ټول افغانستان کې د ارواپوهنې په برخه کې درلوده او د هغې دپاره مو ښځې راټولې کړې. او ښځې کله سره راټولې شوې، نو ښځې چون په افغانستان کې د تل لپاره د دوام موجود په حیث باندې ساتل شوي دي، او هیڅ وخت دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی د خپل زړه آواز او غږ واوري، حتی له ځانه یې پټوي. بالاخره موږ وکولای شول په ظرف د یو نیم کال کې تقریبا په ظرف د تقریبا څلوېښت مېرمنې سره کار وکړو. هغه کار هدف موده اوسې. انسانان باید له خپلو احساساتو سره وتړل سي، له خپلو احساساتو نه باید جلا نه اوسي. او هدف د احساساتو سره د تړلو هدف دا اوسې خپلې خوشحالۍ غمونه دا درک کړي او د سادیزم نه لرې سي، یعنی د نورو د کړولو د ځورولو نه لرې سي، او په ټولنه کې مؤثر او مثمر انسانان سي او وکولای سي سي بر علاوه د دې سي د ځان لپاره خدمت وکړي، د نورو لپاره هم خدمت وکړي، او واوري خپل غږ هم واوري او د بل چا غږ هم واوري. خو موږ په دې باندې غوس وتوانېدو. بلاخره د هغه د مؤسسې نه، د میډیکا افغانستان د مؤسسې نه، چون هغه یو محدوده ساحه د ارواپوهنې وه، د جرمني کاریتاس یو غټ پروګرام په لاس باندې واخیست سي څلوېښت تنه رواني مشاورین یې وروزل، او دا رواني مشاورین تقریبا شل کلینیکه د ارواپوهنې کلینیکونه موږ د کابل په ښار کې درلودل. او په هغه وخت کې ما د وزیر اکبر خان شفخانه کې کار کاوه. د وزیر اکبر خان شفخانه کې مې هلته کار کاوه، او هغه هلته مو کار دا اوسې کله چې د وزیر اکبر خان د شفخانې رئیس کدی دماغه غوري، لومړی تر هر څه ده ته سلامونه وایم، ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله وو. او تصمیم مو په دې سوسې شفاخانی ډیر زیات مصرف وي، شفاخانی ډیر زیات مصرف وي، او د دې لپاره مصرف وي چې ټول ضرور او ناضرور افراد چې باید دوا واخلي په ډاکټر باندې هجوم راوړی وو، ځکه افغانستان جنگ تیر کړی وو. د جنگ نه وروسته ټولنه کې روحي صدمات ډیر زیات وي، روحي فشارونه ډیر زیات وي، روحي صدمات ډیر زیات وي، او استراب او وسواس او دا مسائل ډیر زیات وي. بیا د موږ په ټولنه کې چې د موږ ټولنه عرف او عنعناتو تړلې ټولنه ده، او په دې کې هیڅوک نه وایي چې زه ناروغ یم، زه ستونزه لرم، د دې لپاره چې خپله ستونزه درته پټه کړي، په تا باندې په قهرېږي، غواړي تندی درته تریو کړي، غواړي ځان درته مستبد وښيي، غواړي ځان درته ډیر په چوکاټ کې وښيي چې زه هیڅ، یعنی د خپل ځان لپاره د یو انسان په صفت د احساساتو ازادي نه ورکوي.
یعنی رواني ستونزې ډیر کله خلک په ځان نه مني.
بالکل همدا مسله ده. موږ بالاخره هغه وکړو، په تفاهم ورسېدو، او د تفاهم د جیمس په کلینیک کې موږ هلته کلینیک جوړ کړو، او هلته مو کلینیک درلودو کار مو وکړو. یوه ډېره جالبه خاطره به د هغه وخت نه درته ووایم. هغه داسې یو مریض سي تقریبا د هغه په وخت کې د په پانتون کې مامور د دولت، او بلاخره کله چې نظام تغییر کوي او راځي، دی واده کوي او دا واده و یا هر مسایل سي دي. اوس مې دقیقه هغه موضوع هېره ده چې څه واقعه ورسره سوې وه، چې ده ته استراب پیدا سوی. استراب یعنی ویره. ویره ورته پیدا سوې وه، خو دا ویره داسې یو ویره وه چې دا وروسته بیا په وسواس باندې بدله سوه. او دا وسواس په دې مفهوم و چې دا کس چې کله به کور ته راته، هر ورځ بلانغه دې فرد ځان ته د مېرمنې په واسطه باندې څلوېښت سطله اوبه د بامبې نه راایستې، یو بوتل شامپو د ده مصرف وه، او هر ورځ به ده په ځان باندې څلوېښت سطله اوبه اچولې. او کله به چې دا په ځان باندې واچولې، په ژمي کې قصه یې راته کوله، وایي چې په ژمي کې له پاسه واورې راورېږي، خو زه وایي چې د همدغې بامبې لاندې ناست یم او په ما وایي دا اوبه اچوي. او کله چې کوټې ته ننوځم، یو ورې مې یوه پښه او کش کوم دا د کوټې دننه ږدم، بیا مې بله پښه او کش کوم د کوټې دننه ږدم، بیا مې د خپلې کوټې دننه دوه قالینې اواره کړي دي. په یوه قالینه باندې مې ماشومان حق لري چې وګرځي، او په بله قالینه مې ماشومان حق نه لري چې وګرځي.
فکر کوم یو اړیکه لرو، دا به راواخلو وروسته به بیا هم ستاسو خبرو ته راشو. کوم فعالیتونه چې مو د ارواپوهنې په برخه کې ترسره کړي، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟ مهربانی څوک له کوم ځای څخه؟ علیکم سلام.
مننه پرشته جان، تاسو میران ملما سلامونه
کور دی ودان. مهربانی نوم دې څه دی، له کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې ده؟
مننه سلام، د انتظار یم د شپږ مل څخه اړیکه نیولې ده. مننه دا پښتنه ده مریم جان، نه د خپل راوي ما نه بینانه څه دی کوم مقصد دې نه څه را کړی دا په ځینې مرخه کې خپل په سترګو نه بینایم، که زه خپل غوړ ورته فلمن کې نه دی نه بینانه لپاره نه مقصد ته او نه نور کوم ځای کې کولای شي نه بینه نه د نه بینانه لپاره کوم کتابونه څه فلمن کې نو پر از ما څه کوم بخښ کوم کولای شي زه علا تاسو نه یا په تلیفون کې خبرې سره وکم دا کوم برخه کې ما در مرسته لپاره چې په خو
سید محمد خان ډېر مننه له پوښتنې نه.
زه کېدای شي چې د همکاران وروسته تاسو بیا یو اړیکه ونیسئ، د من د تلیفون شمیره به تاسو ته درکړم. زه به د فعلاً دپاره په کابل کې صرف تاسو ته راهنمایي وکړم، ځکه موږ اوس هغه امکانات نه لرو چې موږ درلودل. بدبختانه افغانستان اوس په یو نایلان سوی جنگ که خکیل ده، او طول پاملران دی جنگ دی پارا ده، او تقریبا دی افغانستان طول بودیجه پام ده بین مصرفی که با تاسف سره، او دیر مسائلو تا اتا پام نکی که. ولی زباد در سره تا مصفونیسم، یا با تاسخ پلش میره دل تا پریده، یا با دیماش میره تاسته در که زه تاسته رهنمایی که منانه.
کوروادان اقل زرموتای بی هم هغه فعالیتونو ته مرا ګرځو چې تاسو
هغه موضوع ما ته هغه کم تکمیل کم به بروسته بل او تر اوسه نو بل اخر دې سړی ما ته قصه وکړه چې ما په کوټه کې چې تلویزیون مې درلودو، ویډیو مې درلودو، هر شی مې درلودو، دا مې وړ دي بمبی لاندې مې پریمینځل، بیا مې راوړل تر کوټه کې مې کېښودل. دا وضعیت ما ته دومره هغه سو د دې کس ویښتان داسې سوي ول لکه دا د جواري ریښه داسې وچ کلک سوي ول، او ډېر مظلوم په بد وضعیت. او بالاخره دا وضعیت د دې سبب سو چې زه یې دې ته واڅولم چې باید په وسواس باندې ډېر زیات دقیق کار وکړو. وسواس د څه شی له کومه جینه ایجادیږي او څنګه یې رفع کولای سو؟ او په ظرف د تقریبا پنځه کاله ما له دې نفر سره کار وکړ، تر هغه وخت داسې وسواس د دې کس رفس
پنځه کاله کار کول. واقعاً کله چې نورو ډاکټرانو ته مریض ورځي خو دوا ورکول کېږي او هغه جوړېږي، در وپوهنې کار سخت دی. که دا راته ووایي چې د عامې روغتیا وزارت کله تاسو ته در وپوهنې په برخه کې ډیپلوم درکړه، دا افتخاري و که نه؟ تاسو زده کړې وکړې په هغې برخه کې یا مو فعالیتونه هغوی وستایل چې بیا دا ډیپلوم درکړل شو؟
د عامې روغتیا وزارت ځکه جرمن کاریتاس دفتر مخکې ما درته وویل چې یو پروګرام یې په لاره باندې واچوه، اوس یې باید هغه وکړي. یو تعداد کسان په دغه برخه کې ورزی او دیگه روزلو دی پارا دی روختیا وزارت صرف یو آمریت پنوم دی آمریت صحت روانی واسم دقیقیر دسید شو صحت روانی و کاقلی واسبی و پا دی نمبانی آمریت درلودو او دموگ دی دی رو خبر و اغل ورستا ام دا اوسم په افغانستان کې ډیر داسې ډاکټران سس د ورته چټیات کوي ډیر داسې د ټیپ ډاکټران سس ولې لډیرم هغه نورسته مخ په دې باندې وتونی دوسې دی هغه وخت وزیر د تقانی ګوسه دا یو ډیره اهمه مسله ده او بیا په تیر بیا په افغانستان غونډې هیواد کې او دا دې ته واڅید چې څنګه موږ دوه کلنې زده کړې کړې وي مختار رسمی اسناد را کی او هغه ثبت و رجستر دی وزارت صحت می کی او دا افتخاری نه ده بلکې د زحمت نتیجه ده ځکه بر لوا د دې سیمه درس ویلی وو لس دولس کاله مو کار هم ورته وکړو نو فلازن افتخار نه ده بلکې زحمت وو.
ډېره ښه ده. تاسو د بریالي وی یوه اړیکه به راواخلو وروسته به نورو پوښتنو ته راشو وبګورو چې څوک دې له کوم ځای څخه یې اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟
ابراهیم زلان یم د کونړ څخه.
ابراهیم زلان له کونړه ښه راغلی. مهرباني وکړئ او وروسته څه غږ
مهرباني څخه مې پوښتنه دار چې په دغه وخت اوري.
مهرباني
مهرباني څخه مې پوښتنه دار چې دغه رهنما
پوښتنه مو مستقیم شریکه کوي. مهرباني فکر کوم د زلان صاحب تلفون قطع شو. دوستانو کله چې اړیکه نیسه یې سم موقعیت غوره کړئ تر څو غږ مو په سمه توګه مونږ هم واورو او تاسو هم وکولی شئ چې پوښتنه مو په ښه توګه مطرح کړئ. اغلې سرمتې تاسو وویل چې په ارواپوهنې په برخه کې مو کار کړی دی او په دې برخه کې مو ډیپلوم هم اخیستی، څنګه مو لاره د نورو زده کړو بیله کړې ده؟ قضا او سرنولي مو انتخاب کړه او بیا وروسته جزا او جرم شناسي چې بیلی لاری دی.
ارواپوهنه دیر ظریف کرده، دیر زیاد ظریف کرده. اوزی او خاص سلام دی افغانستان طول ارواپوهانو تا ویم پا تیره بیا کلینیکی ارواپوهانو تا موخ پا افغانستان که امکانات و شرایط نلرو او انسانان کلسی دی نور انسانان و درد و غم آوری متاثر کیگی او دا روانی مشاور بالاخره یه وقت ضرورت لري چې دی هم یو چا سره دا مسایل مطرح کړي او خپل ځان خالي کړي. ولې موږ چون دا امکانات نه درلودل او یو څه وخت وروسته زه پوه شوم چې په ما کې ډېر زیات تغییر راغی، د خلق تغییر راغی. کله چې د خلق تغییر راغی نو ما فکر وکړ چې راځه بل هغه باید بل فیلډ باندې انتخاب کړم، اگر چې ډېر خو فیلد ده دیر بایزه تباهرمت فیلده غطی لاستراران مبکی درلو دیر دی طول افغانستان دی تاریخ دی پاره دی روختیا دی مخصوصا دی روانی روختیا دی تاریخ دی پاره موگ دیر غطی لاستراران ده واسه موگ ارواپوهانه دی افغانستان دی روختیا دی پا عمومی پکیج که شامل اکلا. کلموس دادی روختیا پا مومی پکیج که شامل لکده پا دی ماناسه پا طول افغانستان که ام لوی روختونونه پا دی مکلف وگرنل سولسه تاسی باید دیار و پوهن برخوال ری او یو نارینه او یو خزه هلته پایس روان شناس یا مشاور روانی باید موجودو سی. دغه دی پارمو درسی کراکولم جوړ کړ، دغه دی پارمو وروسته بیا ډیر ارواپوهان و روزل ورسره مو کار وکړ. هی خاطرې لرم دغه وخت نه او ډیر هی خاطرې لرم. بیا یو وخت سوسی زه هغه ته ولاړم هلتنی ټیپ یو ته ولاړم. کله چې هلتنی ټیپ یو ته ولاړم نو هلته په دې ټول ډیپارټمنټ کې یو زه ښځه وم او دا نور ټول همکاران مې نارینه ول. کل یا وقت مسافر وک دای کندی ته مو سفر وک زوم
الیک پر وخت لو رسته واستس خبر تر شو مهربانی څوک لکم زی سخه
حکم الله افغان من د خوسته
حکم الله افغان له خوسته مهربانی وکي
زما په ستنه خدا ته چې به څومره لوړ ذکر کړی دی او په څو ژبو باندې مستقیم خبرې کولای شي
ډیر مننه ځواب به درکړي خو لومړی مو خبرو ته ادامه ورکړي ضرورت
کله چې دای کندی ته ولاړو د ما لپاره جالبه سفر د دې لپاره اوسي د دای کندی په میدان کې چې کله کته شو نو دای کندی میدان نه درلود لس کاله مخکې زه ډاکټر صاحب خالد او ډاکټر صاحب قوي هلته ولاړو دای کندی میدان نه درلود په ټول دای کندی کې یو تعمیر هغه و کانکریټي و هغه د ساتامې شفاخانه وه نور ټوله دای کندی سپیرې خاورې وه او وخت چې راکته شو نو د بکسونه مو راواخیسته په هلیکوپتر کې تللي وو نو هغه عسکر موږ ته وویل چې میدان ترک کړئ زه یې شاوخوا ته ګورم چې میدان چېرته ده ډاکټر خالد راته وویل چې راځه ما وویل چې ښه زه څنګه یې خو ته ولاړ چې ګورو یو سیمې خاردار ده ده دا سیمې خاردار واخیست په دې بل لاغه باندې بند کړه اتې ما ورته وویل دا میدان اوس دا مسونس دی زه ورته تېر ووتو مسونس اوس موږ نو هلته هم ډېر وخندل هم ډیر خوابه دی پدې سوسه دا وطن دا به څو وخت جوړو څنګه به جوړی یای دی موږ په پښتون کې به دا جوړ سی وکنه نو کله سي ځکه دا موضوع مې ځکه در سره مطرح کړه سي د هلتنه ټیپو کله سي مال ته کار کوو موږ پنځه ولایتي شفاخانه لکه دی کونړ ننګرهار دایکوندی لوګر او بل یې فکر کوم چې پکتیا و دمو هغه کوله تر پوخه خلاندې ولې امنیتي وزارت وری هم په جنوب ولایتو کې خنو و ځینې اوقات مناسب کولای شي کار وکړي نظارت وکړي ولې ښه کار مورته وکړو طبیعي ده په ابتدا کې هر کار نواقص لري نقصونه لري د وروسته لپاره بیا قناعت بښونکي ول او د فعلن لپاره زه کله همکاران ګورم ځکه زه ډېر کلونه کېږي چې اوستېر نه لرې یم زه ویاړم چې داسې همکاران لرم
یو اورېدونکی به راواخلو مهرباني زمونږ هغه اورې مهرباني وکړي څوک له کوم ځای څخه
بلې السلام علیکم
علیکم سلام څوک له کوم ځای څخه
ابراهیم ځلان نیم د کونړ له سرپاړی کې کیم
ځلان صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ
تاسو ته ملمانی خو قدر منی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
علیکم سلام
او د ملمانی څخه نو راته دغه سیاحت رواني برخه کې مونږ هم دغه دروازهونه دغه برخه لوستل مونږ څنګه کولای شو چې دغه برخه کې د رواني مریضان سره مرسته وکړو دغه څه یو قضا یو لازم او خلاره چار مونږ ته وایي مونږ هم کولای شو چې رواني مریضان سره مرسته وکړو
ځلان صاحب محترم ډیره مننه له پوښتنې مو مونته دغه لارې چارې خو ډیر زیات تخنیکي لارې چارې دي کنه د سزر په دې بغه دې په دغه برنامه کې ونه سي ولې میتودونه دي خپل میتودونه لري او میتودونه کې د سې تاثیر سره آشنا سي تاسو خپل د ټلیفون شمیره پرې دی زه تاسو ته خپل یو ډیر خ دوست نمبر د ټلیفون په شمیره درکوم اغه ول تاسو را دوامدار په دغه موضوع کې پاړی کې اوس یو هر هغه څه چې د لزان سره لري او زده یې دغه در سره شریک دي غو زمانه ځکوم
نو اغه لې زرمته موږ غوښتل چې په دې اړه او پوښتو چې تاسو په قضایي برخه کې کوم ځایونو کې دندې تر سره کړي لمړی دند چې مو واخیسته په کومه اداره کې و
څکه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته ولاړم البته سکه ولاړم نو هغه ورسته معرفي واغه د ځینې ادارې په سړي کې لګي ځینې ادارې کې نه لګي سوارغ لم یو واچه به خواند یو رقم یو اداره ټول لزړه او لچو غوډک دا ما ویل څه وزت له باران را لم نه ناوې ته کې نستم
د ډیر کلونه مالته پاتې شو
بیا کله سی ولړم سرون سب شمس الله خان ته لغه سره آشنا سم. نو اولین برخورد دیده او اولین رویه دی قاضی پروین زده تواس سوالم سه نه رزه کینت رزه صبر وک او گورست کیگی زچون پاروا پوهانه که کار کرده و اغا روانشناسی کلینیکی که اغا روانشناسی کلینیکی که سر دیر کلانکاری کلانکار پا دیسی پا هر شکلی کاری خدا قضی پرمین به مشوره ارکالا دیدی ما فکر که مالی دت چی ارتیاد بیایی دت سد لگیاده دت چی شی وایی دت ولی درخم لگیاده خو یو څو ورځې ما حوصله ورته وکړه یو څو ورځې وروسته اتی مې ورته خلق په تنګ څه مل قاضي صاحب وایه مال سختې وچې وچې مشورې ورکوې او دغه وچې مشورې په چابانو نه پوري کېږي دغه رقم نصیحتونه چې په دې خلکو پوري کېدی د مور و پلار نصیحت او سړي پوري سوی و نصیحت په دې وطن کې کار نه کوي یو څه شی ورته ووایي چې د ننه ورباندې کار وکړي چې زړه یې وغواړي ښځه په اول کې خو چندانې خوشحاله نه سو ځکه د ښځې خبر په ښځه ښه نه لګېږي وروسته یې بیا راته هغه وکړه ویسې څه قسم یک مشوره ما ویسې قاضي صاحب ویه مې ویسې صحیح ده هغه د قانون وچ ده خو دومره وچ نه ده لکه دا تاسې وچ درنه جوړ کړی ده دا څه شی کوې بیا وروسته یې هغه وکړه بیا نو ګټ مو کار کوو ګټ مو کار کوو کله به چې د هغه د وخت څه سي باید نفر آرام کې سکون سي نفر به یې ما ته را پرېږدو تر هغه وخته به دې په سر ټکوو ما وویل ټکوه یې ټکوه یې پرېږده ښه یې وټکوه به یې ما ته را پرېږده زه آراموم خو په دې شکل باندې مو تقریبا یو کال سره کار وکړو وروسته له هغه نه اتي سرونه سبا همیشه همدا ویلې چې مریم قانون ولوله مریم قانون ولوله او هغه وکړه مطالعه دې زیاته کړه هغه د ما مطالعه اصلا خوښه نه ده هېڅ زړه مې کتاب ته نه کېږي چې ولولم بلاخره هغه مې وکړو چون مسلک مې و ما وېسې خو کار رانه واخله اوس مطالعه مې څه کوي قضا او سرنوالي او نظارت او دا شیان چېرته به ولېږل نو لکه عسکر د به لس پښتنه را کړې ما به پنځو سره را جواب کړې وي چې به بیا سره راغلم بیا به کله کله ورته مریم ډېر رښتیا ما وایه ما بلکه سره مسب نه وایم نو په همدغه شکل باندې تقریبا د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د یو ډېر وخت لپاره پاتو سو او دغه وچ او بې خوند او ترخه همکاران یو وخت داسې یو وخت سو چې هغوی ما ته دومره خواږه سول دومره راته ګران سول چې تر اوسه موږ سره اړیکې لرو او ښې اړیکې لرو
تل بریالی اوسي او اړیکه به بیا هم راواخلو سردار محمد له کوم ځای څخه
پلچرخي څخه خوري
پلچرخي څخه مهرباني وکړئ
خور نه خودیره من نه کوم دې سیاست خدمتونه کړی دي کور اباز وی دوی او بیا ما هم دې بل من نه هم ته نه کوم چې په څه کې لست شاده خپل ازادي خو کلا څه کړی د خپل آزاد خو دې خپل حق باندې خو لګ لګ خیال سره دا نه سره راوړې خو خبره دا کوي چې دغه دې غیبی خزې دا هغه خل دې په څه کې چې هغه کورنۍ په غاړه دې کې پیږي باندې نه پیږي ډاکټر ته نه پیږي شبخانو ته نه پیږي یو منجوسو ته نه پیږي یو ودو ته نه پیږي نو کور به حال نه پیږي هغه څه دې به کومې اندازې چې د اخرې نتیجه به یې زیدي و څنګه به شي نه پوهېږم خورکۍ دا یوه خبره بله خبره خورکۍ دا به هم څنګه دې پنځلس کاله شپاړس کاله مخکې عمر ټول عمر هم په دې غرض کې تېر کړی ده خورې او بال پنځلس شپاړسو کلونه ټول په کاتري مې جوغس کې تېر کړی د خورو لا اوس هم په کې پلاتې جوغس کې سیاست نه پوهېږي هغه به نه پوهېږي ځکه چې ازادي نه لري خپلې خبرې نشي کولی خپل حق نشي غوښتلی مینه نه غوښتی شي مینه سلبي غوښتی شي د هغه ظالمانو له لاسه چې جنګ یې خوښېږي مرګ یې خوښېږي کورونه ورانوي کلي ورانوي ولسونه ورانوي د هغې حق له لاسه مونږ غریبانان دلته د رخات په سره ګرځو خدای مدل کی ستہ دی سولے بارے کی دی کوشش ہوتی کہ من سولے کی دی ضرورت کرو نہ کدی نہ من سولے تے ضرورت کرو رمان تے
جواب کې وزه دا وایم چې تا پوښتنه وکړه چې هغه ښځې چې دوی د دې حق نه لري چې خپله ازادي ترلاسه کړي، ازادي چا محدوده کړې؟ ازادي ما تا د کورنۍ نورو نارینه او ښځو محدوده کړې. موږ هر هغه انسان چې په ټولنه کې زون کوو له حقوقو سره زون کوو. په ټولنه کې ولې نهور او خواښي جوړ نه سره راځي؟ غټ متل د نارینه په منځ کې همدا ده چې ښځې جوړ نه سره راځي، او واقعیت تر ډېره حده پورې واقعیتونه دي. دې دپاره چې د دې تاوتریخوالي سایکل څنګه تکمیلیږي په یو کورنۍ کې او په یوه ټولنه کې، په ټولنه کې نارینه فوق دي، د کورنۍ رئیس ده، اولویت ورکړل سوی ده، او دی دته دا ارزښت قائل ده چې دی باید بهترین واوسي، د ځوان بهترین شرایط ورته واوسیږي. ښځې باید کالي پریمینځي، وتویږي، ډوډۍ ورته تیاره کړي، کله څراغ شاته یې بالښت کېږدي او چای ورته کېږدي، د تلویزیون ریموټ یې په لاس کې ورکړي. بیا د ده تندی تر نیم ساعته پورې تریو وي، د دې لپاره چې د دې باندې کار کړی ده. او بلاخره له دې نه که دا ښځه ووایي او که ونه وایي، ښځه متاثره کېږي، ځکه هغه ټوله ورځ دې میړه ته منتظره وه چې میړه مې راځي. کله چې میړه په دې وضعیت باندې وګوري چې ده تریو تندی نیولی ده او یو چینل بدلوي، ورا بدلوي، یا هم کور کې نور خلک اذیت او آزار کوي، یا یوه بله خبره کوي چې د دې ښځې طبیعت ور خراب کړي، دا ښځه طبیعي ده چې د میړه ته ویلی نه شي چې ولې، ځکه افغانه ټولنه ده، که یې میړه ته وي چې ولې، بیا وای وای ګزاره نه کوي، دا بې شرمه ده، بې حیا ده. بیا دا ځي نو مجبوره ده چې په ماشومانو باندې زړه خالي کړي. ماشوم وږي، بل کار کوي، بل ماشوم د دې دپاره چې د مور واګلی ده، هلته تبلیغ ورته کوو چې جنت د مور پښو پلار تر پښو لاندې ده، هلته هغه د مور په مقابل کې به اوف نه وایي. دا ماشوم د هغې مور نه مخ راړوي، د باندې څنګه راووت، چرګه په لغته وږي. پس دا رقم باندې د سایکل د تاوتریخوالي په کورنۍ کې وړاندېځي. او کله چې دا چرګه په لغته ووله، پلار چې دا ماشوم ولید، پلار پسې راوځي، هغه یې بیا وږي. موږ ځینې سایکلونه دي، هغو ته باید متوجه سو او داسې وایو چې د ښځو ته ازادي ولې نه ورکړل کېږي. ازادي ورکړل د ټولنې د تمدن مسله ده. په افغانستان کې په تاسف سره یو موضوع دا ده چې د افغانستان خلک د هغه قانون نه چې موږ یې لرو تقریبا یوه پیړۍ شاته دي، ځکه په ذهني لحاظ دې ته آماده نه دي چې هغه قوانین ومني. ولې په نورو ټولنو کې قانون او تمدن برابر سره روان دي؟
قانون باید بدل شي. په دې برخه کې ستاسو اشاره چې کچې او که خلک بدل شي چې قانون ومني،
زه فکر کوم چې نه، قانون بدلول نه غواړي، ځکه موږ په یوویستمه پیړۍ کې ژوند کوو. یوویستمه پیړۍ د ټکنالوژي پیړۍ ده. موږ نور د غرو له مغارو نه باید راووځو. موږ باید له دغه فکر نه راووځو چې د ما په خدای باندې یوه ګوله ډوډۍ هغه حق ده، او هغه چې زه هر چېرته یم راکوي یم، صحیح ده، بې شک راکوي. ولې خدای پاک داسې نه دي ویلي چې څه د مغزه ګریزبند بیرته راوړه، ویلي کارم تیر واخله. پس د کار اخیستو دپاره یې ضرورت دا ده چې د ټولنې 50% او په افغانستان کې زیاتر ممکن 2.5% یا هم 3.5% ښځې موږ په دې ټولنه کې ولرو، ځکه هر ورځ موږ په سلهاوو ځوانان شهید ورکوو. او په سلهاوو ځوانان چې شهید ورکوو، طبیعي ده چې د نارینه وو تعداد مو کمیږي. 3.5 یا 5.5% ښځې په دې ټولنه کې راکټ او ساکټ ناستې دي، صرف ډوډۍ خوره جامع غونده د دغه کور ته ځه او دغه کور ته ځه او د ټولنې د پرمختګ لپاره هیڅ کار ورڅخه نه اخلو. د ټولنې د پرمختګ د کورنۍ د پرمختګ د دې لپاره باید د دواړو له مغزو نه کار واخلو. دا نه د ساده نارینه ته د ښځه ده. موږ غیرت په افغانستان کې عجیب تعریف کړی ده.
فکر کوم اړیکه لرو، دا اړیکه به هم راوخلو. مهرباني.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه دي ورسیږي.
وعلیکم السلام.
ګران کورته زما سلامونه ورسیږي.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
اوس مو دا هیله ده چې زنانه خو پرېږده مردانه هم په پاکستان کې د خپل حق حقوق نشي غوښتلای کې وغواړي، خو سوله غواړي، نن سوله غواړي. خو بیا محترم جناب اشرف غنی صاحب وایي سوله خو مخالفین طالبان چې دي هغه سوله نه اغه خپل ګران هیواد خالي خپل سوال نه مني، خپل وروژن نه باندې. نو بیا به زنانه څنګه وکړي چې د خپل حق
درون اغه د قدر ور ورور دا موضوع و ټولنیز د برنامه و ټولنیز برنامه ده. د سول موضوع و سیاسي موضوع ده. فلزنده دو موضوعات دلته نسو سره ګډولای. طبیعي ده چې د نارین سول ها صرف د نارینه حق نه ده، سول ه د انسان حق ده. په انسان د کټګوري کې نارینه او ښځې راځي او راځي د برنامه روال به پیدا کوسي. د برنامه روال څه شی ده؟ پیغه باندې به باس وکړو. کله زه د دې لپاره اوږد باس درته لرم، ولې دای جای او دای وخت نه ده.
انشاءالله د سولې اړوندم خبرونه شته، د کولای شي چې هلته خپل نظرونه شریک کړي. راځو دې ته چې بیا هم تاسو په قضا کې ډیر کار وکړ. آیا ډیر سره کار مو د مجرمینو سره وو او یا هم قربانی شویو کسانو سره؟
فرشته جانې عجب پوښتنه دې وکړه. ما په خپل مسله کې تقریبا کار مې کړی ده، ولې په سرنولي کې مې کار نه ده کړی. او کله چې مسرنولي کې کار نه ده کړی، نو طبیعي ده چې د قربانیانو سره مې کار کړی ده. او د تل لپاره موږ لیغو خلکو سره مخامخ اوسو، هغوی د تاوتریخوالي قرباني ول. خو کله به چې بیا راغلل، داسې نه وو چې د لاس لیو خونه نه خوري که نه، نو طبیعي ده له دواړو خواو نه غږ باسي. د مخکې مې د قاضي صاحب پروین موضوع درته مطرح کړه. قاضي صاحب پروین ډېره درنه او با اصوله مېرمن ده. او بیا به هغې وویل چې مریم مثال فلانی نفر د دغې ښځې مېړه ده په فلاني ولایت کې ده. ما به ویل قاضي صاحب ته ډېره مؤدبه یې د تلیفون په خبرو کې تېره وغواړه. بیا به چې ډېره وغوښته، بیا به یې ویل چې مریم هلته تو درس بتوش. ما به ویل ته سمه ده، تېره وغواړه چې زه درس بتمش. نو بیا به هغه و ځینې اوقات په واقعیت سره لکه څنګه چې دې ورور وویلې، افغانان نارینه هم مظلوم دي. نارینه زه به اولینه ښځه یم په افغانستان کې چې وایم چې افغان نارینه مظلوم ده. مظلوم په دې باندې ده لکه څرنګه چې په افغانستان کې ښځه خپل حق نسي غوښتلی، نارینه یې نسي غوښتلی. نارینه ښځې اداقل اوښکې تویولی سي، زړلی سي، په یو شکل نه په یو شکل خپل اعتراض څرګندولی سي او وایي سي په ما باندې مو ظلم کړی، له ما سره مو غلط کړی. ولې نارینه مجبور ده چې هغه ښځه چې د ده لپاره په زور راوړل سوې ده دی ومني، ځوانده م ورسره وکړي، حمایه یې هم کړي او تر څنګ یې د هغې لپاره چتر هم واوسېږي.
یعنی د داسې قضیو سره هم مخ شوي چې د ځینو نارینه وو ودونه هم په جبري توګه ترسره
شي. ډېرو سره په سلهاوو په زرهاوو سره په سلهاوو په زرهاوو سره ورسره مخامخ شوي یو. او یو ستونزه په افغانستان کې دا ده چې د دیني او شرعي مسایلو نه استنباط دلته غلط کیږي. د دې لپاره استنباط غلط کیږي چې هر څوک په خپله خوښه باندې ترجمه کوي او تعریفوي. که د تا هر رقم خوښ سو ته هغسې تعریفوي، د ما که یو سطر خوښ سو زه هغسې تعریفوم.
یوه اړیکه به راواخلو. مهرباني.
بلی السلام علیکم لمړی تاسو ته سلام او ټول ټول مینوالو ته سلام.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
من حجودین به هیڅ خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه.
مهرباني به هیڅ څه
پښتنه مې په دې ډول چې فکر کوم ما پرونه موسونی ولا خو چې د مالونو
خپرونه ده او هغه میرمنې چې فعال دي په ټولنه کې هغه سره میلمه کیږي چې نن مریم زرمتی ده د نابینایانو په برخه کې یوه موده کار کړی خو نور فعالیتونه یې د قضا او سرنولي او ارواپوهنې په برخه کې دي.
ډېر ښه نفوک شوم او فقط میلمنې ته دومره وایم چې مثلا دغه ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي چې دلته په مرکز کې اوسېږي او دوی په غټه سطحه وي. داسې په ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ دي ولایتونه خو جدای مرکز دی په ولسوالیو کې دغه ستونزې او تهدیدونه او دغه نابینا خلک هم دي بې کورني ګواښونه او تهدیدونه دي. دې برخه کې دوی داسې یو پلان نه لري مثلا چې عامه پوهاوی په ولسوالیو کې وکړي ترڅو دوی نمایندګان خپل ولري او د هغوی نه د ورځنۍ یا هفتوار راپور واخلي ترڅو دوی برخې ته کار لږ منظم ډول شي.
ډېره مننه منهاج وروره. ما د نابینانو دپاره د یو وخت دپاره کار کړی ده او کار مې ورته کړی ده. کومه برنامه پلان او ستراتیژي مې ورته نه درلوده. دا پلان او برنامه او ستراتیژي دي روغتیا د وزارت مسؤلیت ده او روغتیا مو وزارت باید په دې باندې کار وکړي. بر لو دیغه دا فکر کوم چې دا وزارت ترڅنګ د معرف وزارت دوی باید په دې مسله باندې فکر وکړي. نابینان د ټولنې غړي دي او باید تجرید نشي د غو لپاره. د غو د پرمختګ لپاره باید لارې چارې وسنجول سي. طبي د کلسي یو حس لبین زی دا د الله تعالی ورکړه ده. یو بل حس په بدن کې دومره قوي کیږي چې د نابینایي حس قوي تر پوښښ لاندې نیسي. یعنی په دې معنا نه ده چې یو څوک نابینا کیږي نو هغه نور کار نسی کولی. ډیر زیات کارونه کولی سي. ډیرې توانایانی پورته کیږي خو په شرط د دې چې موږ ښه هغه اداره ورته ولرو. ښه اداره په تاسف سره چې اوس دا نظام ستونزې لري د دې دپاره موږ تاسو